رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د 1398 مریض کال په پیل کې کیږي. د پاکستان معزول شوی صدر اعظم نواز شریف لروختون نه بیرته زندان ته انتقال شو، او د ایران د پاسداران انقلاب د قوه عمومي قومندان ته جمهوریت ټرمپ وړاندیز رد کړ.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونو نه علاوه پر پټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه ته افغانان خوشبینه دي.
د جمهوریت د ټاکنو د ورځې د نیول دا یو خکار یو خلک خوشی اخلي چې حکومت پر احتیاط سره د ټاکنو د ترسره کولو اراده لري.
د 1999 کال د کانکور په امتحان کې په 1,850,000 شاګردانو کې یوازې 1,80,000 کسان کامیاب شوي دي.
شفافیت نه برخوردار وه، مستقیم د ریاست جمهوري لخوا د پروسه کنترولېدله او هیڅ ډول مشکل نه درلودل.
او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د مخالف هیواد ایران سره به زر خبرې وشي. خو تر ټولو مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د 1398 لمریز کال د وري حمل 1 نیټه ټاکل شوې ده. د دغه کمیسون منشي او ویان حفیظ الله هاشمی نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړۍ طرحه تیاره شوې ده او انتخابات باید په پسرلي کې وشي. هغه وویل
ریاستي ټاکنې دي چې د راتلونکي کال د حمل د میاستې په 1:30 نیټه باندې چې د اپریل د میاستې د 6 سره سمون خري ان شاء الله د کمیسون لخوا به تر سره کیږي.
لبل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې نن خبر کړی د کمیسون لخوا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. دا واشنگتن دی او تاسې افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو پرون په جلال آباد کې د مهاجرینو د چارو په ریاست باندې د غونډې پر مهال د وسلوال په مرګانۍ حمله کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د یوې کارکوونکي د وژل کېدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې. په دغه ځان مرګي برید کې چپړې پر داعش باندې اچول شوي 15 کسان وژل شو او 60 نه زیات زخمیان شو. د IOM عمومي رئیس ویلیام لیسوینګ نن د چهارشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې د دغه حملې غندنه وکړله او د وژل شوو کسانو او زخمیانو سره خپله ژور همدردي وښودله. زمون خبریال ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د IOM وژل شوي 2 کارکوونکي میړه هم 3 مخکې په کابل کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. له بلې خوا په جلال آباد کې د داعش د مرګانیو حملو له امله امنیتي وضعیت اوس دومره خراب شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی پوست امر کړی چې د کورنیو چارو وزارت نه د ښار د امنیت د ساتلو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې موسسې یا CIPG نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 10 په افغانستان کې سږکال د جولای په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې په دغه میاشت کې په 200 ولایتونو کې 222 ملکي کسان وژل شوي او 312 کسان ټپیان شوي وو. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل امریکا غږ ته ویل چې په جولای کې هوایي بریدونه هم زیات شوي وو. په همدغه میاشت کې په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 1 کسان وژل شو او 30 نه زیات زخمیان شو. د متحده ایالاتو د عدلیې د وزارت مقاماتو په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار ته ویلي چې د افغانستان لوی څارنوالي د اداري فساد په ارتباط د دوسیو په تفتیش کې سهلنګاري کوي او رویش یې کمزوری دی. سیګار په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو له نظره د افغانستان حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه له قانون سره سم نه عملي کوي او نه یې تر اوسه غوڅ او قاطع اقدامات کړي دي. د سیګار په رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د لوی څارنوال فرید حمیدي په خراب او ناقص کارکردګۍ باندې سخت انتقادونه شوي دي او ویل شوي چې محاکمې ته د بانفوزو او زور واکو کسانو پر کش کول کې ناکام شوه دی. حمیدی دوه کاله مخکې په دې مقام کې وټاکل شو او جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړه ملاتړ کوي. لبل خوا زمون خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورټ د سیګار د تازه رپورټ په حواله وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مې د میاشتې راهیسې په ځینو ولسوالیو کې د خپل کنټرول په پراخولو کې پاتې راغلي دي. خو د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې نه یوازې دا چې خپلې سیمې کنټرول کړي دي، بلکې هغو سیمو ته هم عملیاتو ساحه پراخه کړې ده چې د طالبانو او داعش په کنټرول کې وو. د جورجان د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت د ډلې یو نیم سل وسلوال له خپل وسلو سره د دغه ولایت د درز اپ ولسوالۍ کې حکومتي قوو ته تسلیم شوي دي. د جورجان د پولیسو د امنیت قمندان حفیظ الله خاشي امریکا غاکته نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په شمال کې د داعش دوه مهم قمندانان حبیب الرحمن او مفتي نعمت الله په تسلیم شوو کسانو کې شامل دي چې څو تنه بهرنیان هم ورسره وو. د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قمندان له ایراني مشرانو سره د مستقیم مذاکراتو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وړاندیز رد کړی دی او ویلی دی چې تهران به هیڅکله هم د نوموړي په وینا لستر شیطان سره د خبرو کولو اجازه ورنکړي. خو د ټرمپ د اعلان برخلاف د امریکا خارجه وزیر مایک پامپو ویلی دی چې امریکا له ایران سره د خبرو او مذاکراتو لپاره شرایط لري. پامپو ویل چې د پروان هفته کې په سنگاپور کې د نړیوال غونډې په دوران کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره د خبرو نیتونه کوي. د پاکستان معذور شوی صدر اعظم نواز شریف چې د بډو خوړلو او اداري فساد په جرم په زندان کې د لس کلونو قید تیری او په یو روغتون کې د علاج لاندې و، نن د خپلې غوښتنې سره سم بیرته زندان ته یوړل شو. نواز شریف چې د زړه ناروغي لري د حکومت چارواکو په وینا بیرته د پینډۍ د ایډیال زندان ته رسول شوی. ځینو خبري سرچینو د امریکا غا ګردو څنګه ته ویلو چې ډاکټرانو غوښتل نواز شریف په روغتون کې وساتي ځکه چې صحي حالت یې د اندېښنې وړ دی. خو نواز شریف غوښتل چې زندان ته ولېږل شي. د پنجاب پخوانی وزیر اعلی او د هغه کشر ورور شهباز شریف ورسره ملاقات وکړ. چارواکي وایي چې د امریکا د کلیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې د هغو دوو تباه کوونکو ځنګلي اورونو له امله د زرهاو کورنیو ژوند په خطر کې دی چې څه موده مخکې لګېدلي وو. په لسګونو کورونه سوځول شوي او د اور وژنې کارکونې هڅه کوي چې کنټرول کړي خو وسې نه رسیږي. 138 کیلومتره مربع شنه ځمکه یې ایره کړې ده. شاوخوا 10000 خلک له خپلو کورونو وتو ته اړ شوي دي. یو امریکایي مبلغ چې په ترکیه کې د ټیریزم په شک نیول شوی او په کور کې نظربند دی، یوې محکمې د سه شنبې په ورځ د خوشي کېدو درخواست رد کړ او حکم یې وکړ چې په کور کې د نظربند وساتل شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د جمهور رئیس ټرمپ بنستیال مایک پینس دواړو د برنس په نوم د دغه عیسوي پادري چې درش کلونه په ترکیه کې ژوند کړی سمدستي خوشي کول غوښتنه کړې وه او ترکیې آگاه کړې وه که خوشي نه کړ نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګي. د ترکیې حکومت برنسن وړم کال په ناکامه نظامي کودتا کې د لاس لرلو او کوردي یاغیانو د پی کی کې ډلې سره د پټ ملاتړ په تور نیولې او څه کم دوه کالې په قید کې تیر کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. یو خبر خوننداو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مهالویش ابتدایي طرحه جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د جمهوریت ریاست د 1998 کال انتخابات کیږي او دا به د حمل د میاشتې په 1 کیږي. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 1998 لمریز کال د وري یا حمل میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د دغه کمیسون منشي او ویاند حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش لمړنۍ طرحه جوړه شوې ده چې پر بنسټ به دغه ټاکنې د راتلونکي کال په پسرلي کې ترسره شي. موږ نن رسمن د ولسمشریزو ټاکنو نیټه اعلان کړه چې د 1998 کال د وري په 1 کال به له خیره ترسره شي. د ولایتي شورا ټاکنو په اړه هم کمیسون باس کوي او ورځ به یې ژر تر ژره وټاکي. د هغه پر وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پای ته رسیدو سره سم به د ولس مشریزو ټاکنو د ترسره کولو چارې پیل شي. ښاغلي هاشمی اندېښنه وښوده چې په دغې موده کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او ولس مشریزو ټاکنو ترسره کول به د افغانستان د ټاکنو پر کمیسون کاري فشار زیات کړي، خو دوی هڅه کوي چې ټاکنې له مهالویش سره سم ترسره کړي. هغه د ولس مشریزو ټاکنو د امنیت ټینګول او د دغه ټاکنو لپاره د بودیجې برابرول نورې ننګونې یادې کړې او ویل
ابتدایي طرحه د بودیجې کمیسون پې کار کوي چې ډېر ژر به حکومت سره شریک کوي تر څو دې ته بودیجه پیدا شي، تر څو اوسه پورې د بودیجې وعدې نه دي شوې. دریمه خبره هغه امنیتي ننګونې دي چې په دغه انتخابات کې هم درلودل او د آینده انتخابات لپاره به هم دغه ننګونې په مخ کې اوسېږي.
ښاغلی هاشمی له حکومت څخه وغوښتل چې د ولس مشریزو ټاکنو د امنیت خوندي کولو او ورته د بودیجې برابرولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما په یو بیان کې د ټاکنو کمیسون لخوا د ولس مشریزو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه هرکلی کړی او دا یې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره مهمه شیبه بللې ده. په دغه بیان کې د یوناما مشر تدامی چی یاماماتو له ټولو اړخونو او سیاسي ګوندونو څخه غوښتي چې د باور وړ ولس مشریزو ټاکنو د عملي کولو لپاره خپل مسولیتونه ترسره کړي. یوناما د غراس په ټاکنو کې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د سو اړخونو لخوا د رای ورکونکو د نوملړ پر تاییدولو ټینګار کړی دی. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو کمیسون ظرفیت او په ټاکنی سیستم کې تخنیکي ستونزو ته په اشاره وایي چې اوسنی کمیسون په ټاکلي وخت د ټاکنو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو ټاکنو د سار بنسټ اجرایوي مشر حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
رئیس جمهور د ټاکنو د ورځې د نیول دا یو ښه کار، یو ښه اقدام ده. طبعا خلکو ته یو روحیه او همدارنګه خلک پوهیا اخلي چې حکومت په رښتیا سره د ټاکنو د ترسره کولو اراده لري. ولې فکر کې چې کله تخنیکي برخه وګورو، تخنیکي برخه هغه چالشونه، هغه مشکلات چې د دې په مخ کې پراته دي، عملي برخه نه ده چې موږ په دې باندې مطمئن شو چې واقعا کمیسون دې په دغه ظرفیت سره وکولی شي دغه ټولې ټاکنې دې په دغه وخت کم زمان کې ترسره کړی شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې په درې میاشتنۍ پروسه کې پر شرایطو برابر 9,002,208 افغانان ثبت شوي دي چې 3,014,942 ښځې دي. د ټاکنو کمیسون ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې به هم د رای ورکونکو د نوي نوملړ پر بنسټ ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، دا اعلان خوشبه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی د 1990 کال د حمل د میاشتې په 1 د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. مونږ لږ مخکې د انتخاباتو د کمیسون د نطاق د مرستیال زبی سعادت سره مرکه وکړه چې آیا کمیسون په مالي او سیاسي لحاظ ډاډه دی چې په 56 میاشتو کې د پارلمان او د جمهوری ریاست انتخاباتو کې دغه کمیسون څومره ډاډه دی او چمتو دی چې په دومره لږ وخت کې آزاد او عادلانه انتخابات وکړي شي؟ زبی سعادت وویل
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې موده مخکې د ملي والو حکومت مشرانو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د اساسي قانون د 1 مادې پر اساس د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه لږ تر لږه باید 130 ورځې د ټاکنو د ورځې څخه مخکې اعلان کړي. او په هغه اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د نظرو بنسټونو سره، سیاسي احزابو سره او نورو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سره ناسته درلوده او مشورتي ناسته وه. په دوی نظر هم په دې اړه باندې وغوښتو. اخر موږ په دې فیصله ورسېدو چې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې 1 نیټه یوه ښه او مناسبه نیټه ده تر څو موږ وتوانېږو د ولسمشرۍ ټاکنې پرې ترسره کړو. دا کمیسیون به وتوانېږي په دغه موده کې د ولسمشرۍ ټاکنې او د ولسي جرګې ټاکنې هم د ولایتي شورا ټاکنې ترسره کړی شي. بلې، انشاءالله کمیسیون دا ظرفیت لري. همدا اوس د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم نږدې 50 نقاط ترسره شوی دی. په ټول هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده چې همدغه د نوملیکنې پروسه بشپړېدل او همدغه د رای ورکونکو نوملړ هم کولای شي د ولسمشری ټاکنو د فار هم د دې څخه استفاده وکړو چې د 50% د مخ کارونه ورسره راکمېدل شي. الحمدلله حکومت مسؤلیت لري چې موږ امنیت خوندي کړي ترڅو موږ سره سري ټاکنې ترسره کړو، او د بودیجی په اړه هم حکومت موږ سره ژمنه کړي چې دوی به دغه زمينه موږ برابروي. همدا اوس دومره امکانات موږ لرو چې د ولسمشری ټاکنو لپاره هغه کومې تابعیاوي چې نیول کېږي په هغې باندې کار شروع کړو، او خپل تصمیم اوقات په راتلونکي نږدې کې اعلان کړو، او حتی د دې وکړو چې څه ډول وتوانی ګو راتلونکي ولسمشری د ټاکنې هم په همدغه نیټه ترسره کړو.
یعنی د جمهوري ریاست انتخابات به هم د همدې لیست په اساس باندې کېږي چې د رای ورکوونکو تر اوسه پورې خپل نومونه لیکلي دي، همدغه لیست به وي؟ بلې
بله بله خادم صاحب، همدغه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې مونږ یو درست رقم د ځان سره لرو چې هغه د رای ورکوونکو نوملړ دی. یعنی اوس مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې څومره واجد شرایط دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
سادات صاحب، اول خو به د ولسوالیو د شوراګانو د پاره انتخابات کیږي، بیا به د جمهوری ریاست انتخابات وي کنه؟
بله، د ولسوالیو شورا ټاکنې خو تاسو جریان کیږي چې هغه د ټاکنو د قانون د 104 ماده فراساس اړوند کمیسیون ته وسپارل شوې. هغه ستونزې مشکلات چې په دغه پروسه کې وو، په یو سلو شلو ولسوالیو کې مونږ ښځینه کاندیدان نه درلودې، په 23 ولسوالیو کې نارینه ښځینه کاندیدان نه وي، او په یو سلو ولسوالیو کې غلطه کاندیدان ول، اما بدبختانه په هغه اندازه نه و چې دوی د وطن یو د بل سره سالم رقابت وکولای شي. نو دغه د ټاکنو د قانون یو سلو څلورمې ماده په اړه باندې فرق کې ویل شوی دی چې څه داسې وضعیت وي چې غلطه د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، او یا هم بحراني وضعیت وي، امنیتي ستونزې مشکلات وسیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اړوند کمیسیون ته سپاري چې په راس کې د ملي شورا د امنیت شورا رئیس او مرستیالان یې همدا ډول د دواړو خونو د ولس جرګې او مشران جرګې رئیسان، د سترې محکمې رئیس، او د اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس غړیتوب لري. بیا وروسته دوی په دې اړه باندې پریکړه کوي چې کومه نیټه د ولسوالیو شورا د ټاکنو لپاره درسته نیټه ده. چېرته بیا هم وضعیت بدلون ونه مومي، اړوند کمیسیون مسؤلیت لري چې څلور میاشتې نورې هم په ځان کې واچوي.
د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لپاره خو بودیجه بیله ده؟ بله
بله، دغه د لپاره بودیجه بیله ده. دغه 500,000 ډالر شو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نړیوالو مرستندوی بنسټونو ورکړي دي. دغه څه هم کولای شو د ولسمشری د ټاکنو د لپاره مقدماتي کارونه چې باید ترسره شي، د همدغه مرستو څخه به پاغه باندې هم مصرفيږي. اما په نورو برخو کې هغه کومې پیسې چې ضرورت یې غو امکانات هغه د حکومت مسؤلیت دی، همدا ډول نړیوال مرستندوی ټول هم په دغه برخه کې زموږ سره همکار دي، او دوی اوس په دې باندې باورمن شوي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت لري چې په افغانستان کې سراسري او شفاف ټاکنې ترسره کړي.
ډیره مننه زبی سادات صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې د 1290 کال د کانکور امتحان ترسره شوی دی. په سبا باندې 115,000 کسانو کې چې نمونه یې لیکلي وو، 1,850,000 کسانو کې 6,500 کسان کامیاب شوي دي. د سکل د کانکور اول نمره تخمینه نومیږي، او د کابل مالجوی تپ ته بریالي شوی ده. لیمینی ازی د کابل نه رپورت را کړی ده.
تخمینه ولدی عبدالصبور
له کابل ولایت څخه د افغان ترک لیسیز د کونکي تخمینه هغه څوک ده چې د ټول افغانستان په کچه د کانکور پازموینه کې د 353.4 نمرو په ګټلو سره لمړی مقام خپل کړی، او د کابل پوهنتون مالجوی تپ ته کامیاب شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په 1290 کال کې لڅ باندې 153,000 کسانو څخه چې عملاً په کانکور کې ګډون کړی و، 6,500 کسان د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. د یاد وزارت مرستیال بری صدیقي د یاد ازموینې د پایلې د اعلان په مراسمو کې وویل
په تعداد 60,051 تن
شپیتزره او یو پندوستان لوړو زده کړو او پوانتونونو ته لاره پیدا کړې ده. 46 میرې څخه 13,000 او 903 دیش تنه چې 1.5% جوړوي خزه، او 1,000 او 1,013 تنه چې 8.5% جوړوي د هلکانو له برخې څخه لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې ده.
68.5% داوطلبان را تشکیل میده از بخش ذکور و تحصیلات عالی را یافت.
دل وړو زده کړو وزارت وایي چې د سږ کال د کانکور مخکښان به له لومړۍ تر پنځمې درجې پورې د بورس له لارې له هېواده بهر ملکونو ته ولېږدول شي. دغه وزارت وایي د سږ کال کانکور په ازموینه کې د بایومیتریک له سیستم څخه کار اخیستل شوی چې له مخې ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوې ده. د سږ کال کانکور یو ګډونوال محمد رحیم د خوست ولایت زراعت ته کامیاب شوی دی. دای وای د کانکور ازموینه شفافه وه،
کول کېدل ازموینه ډیره شفافه وه او نسبتا سوالونه چې مشکل و د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې د ګاډونوالو سره سوالونه یې څه مشکل ول، خو د شفافیت نه برخورداره وه، ډېر ښه شفافیت پکې موجود و. مستقیما د ریاست جمهوري لخوا د پروسا کنترولېدله او هیڅ ډول مشکل یې نه درلودل.
د لوړو زده کړو وزارت وایي په سږني کانکور کې لوړو زده کړو ته د بریا لپاره 150 او د نیمه لوړو زده کړو لپاره 140 نمرې په پام کې نیول شوې وې. همدارنګه څه باندې 6500 کسان خصوصي پوهنتونونو او نیمه عالي زده کړو ته معرفي شوي دي. څه باندې 12000 کسان په ازموینه کې غیر حاضر وو او 19000 نور هغه کسان دي چې سږ کال کانکور ازموینه کې ناکام شوي دي. د یادې ازموینې دوهم، دریم، سلورم او پنځم نمبر ګټونکي له هرات او بامیان ولایتونو څخه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د ایران سره به زر خبري وشي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام را اړوم.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریدا کې خپل پلویانو ته د سه شنبه په ماښام وویل چې ایران به بل اخره خبره ومني ځکه هغه ډېر ستونزې لري.
د ایران اټومي معامله یو وحشتناک نمایش دی. هیله من یم له ایران سره دا کار په ښه توګه ترسره شي. هغوی اوس ډېر ستونزې لري. هیله من یم دا کار په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. زه احساس کوم چې هغوی به له موږ سره ډېر ژر خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه له ایران سره د خبرو اترو په تړاو یو نظر لري.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دواړو دا خبره څو ځلی کړې ده چې موږ به دې ته لیوال یو چې له ایران سره کینو او د دغه هیواد د آینده په اړه خبرې وکړو. دا کومه نوې خبره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ دا خبره کړې ده.
خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا نیت نه لري چې خپل ایرانی انډول جواد ظریف سره په سنگاپور کې د دې اونۍ د اخرې په یو نړیواله غونډه کې ملاقات وکړي. په همدې ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له واشنگتن سره د خبرو مسله په یو ټویټ کې نن د سه شنبه په ورځ پابې زوګنله. هغه ویل اختارونه او بندیزونه او د عامه اړیکو دا حسبه کار ورنکړي. خاغلی ظریف د ولسمشر ترامپ له خوا نه خبرو ته د بلنې په باب وویل امریکا او ایران دوه کاله خبرې وکړلې او په دې کې اروپایي اتحاد یعنی برتانیا، جرمني، فرانسه او چین او روسیه هم شامل وو. هغه وویل امریکا له دې توافق نه وتلې ده، نو یې بیا خپل ځان پړ بدلی شي چې مذاکرات یې پرېښودل. که څه هم عکس العملونه ښکاره شوي دي، مګر تهران تر اوسه پورې هم د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته چې دوی به هر وخت له مخکنیو شرایطو نه پرته ملاقات وکړي قاطع ځواب نه دی ورکړی. خو ولسمشر ترامپ بیا هم په فلوریدا کې وویل ښایي هغوی خبرې ونه کړي او دا هم سمه ده. تحلیلګران وایي چې دوی ډېر ژر د ترامپ او روحانی د مجلس تمه نه شي کولی. هغوی وایي چې ولسمشر ترامپ له وی مودی رئیس په دې لټه کې دی چې له روحانی سره مستقیما ملاقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیګار تازه راپور خي چې د افغانستان امنیتي قواو د می د میاشتې رئیس په ولسوالیو کې خپل کنټرول ونه شو غځوله. بل لورته د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان ځواکونه نه یوازې په خپل سیمو باندې کنټرول لري، بلکې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم عملیات کړي دي او کوي چې د لاسه یې وتلي دي. رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارنې اداره سیګار په تازه راپور کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د مې د میاشتې له 15 خپل کنټرول په ولسوالیو د حاکمیت په سیمو کې نه دی زیات کړی او ځینې ولسوالۍ د دواړو لورو تر نښتو لاندې زیات شوي. سیګار دا ډول ویلي چې د 2015 کال له نومبر راهیسې چې دا اداره د ولسوالیو معلومات راغونډوي افغان امنیتي ځواکونو خپل حاکمیت 14% کې راکم شوی. په هغو ولسوالیو کې چې نښتې او جګړې دي 9% کې زیاتوالی راغلی او د وسلوالو مخالفینو واک او نفوذ 9% کې زیات شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار دا راپور نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو خپل حاکمیت په خپلو سیمو کې ساتلی دی.
د سیګار رپورټ دا سیدی سی مونږ ځینې ځایونه الله صبر کړی، اما دا درست نه دی. مونږ هم هغه ولسوالیګانې سی د افغانستان د دولت پلاس کې وو، اوس هم پلاس د مونږ پلاس کې دی او د مونږ ملي اردو په زیاتر ځایونو کې خپل جغرافیا وسعت ورکړی. په تور د مثال ولسوالی د ناوه سی په هلمند کې قرار لري، همدارنګه ولسوالی د جانیخیل او همدارنګ په تخار، کندوز.
د سیګار پر راپور کې دا هم راغلی چې په ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ او کنټرول د لومړي ځل لپاره د 2014 کال د اګست له میاشتې راښکته شوی. وسلوالو مخالفینو په 55 ولسوالیو نفوذ یو ولکه درلوده چې اوس د تیرې روبینه په 3 ولسوالیو کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی دی. د حالاتو څیړونکی سید خالد سادات وایي چې جګړه پیچلې ده او داسې راپورونه باید په ثبوت متکی وي.
په افغانستان کې لبا د مرغ جګړه ورست ورست قوي کیږي، شکل هم بدلیږي او په نویت کې هم تغییر راځي. نو دې ته په کتو باندې د افغانستان جګړه قوي شوې ده، طبیعي خبره ده چې کله جګړه قوي کیږي تلفات زیاتیږي. تلفات په زیاتېدو سره په عین زمان کې د افغانستان حکومت هغه حاکمیت خپل د او خصوصا د خاورې حاکمیت د یو چیلنج سره مخامخ کیږي، د مشکل سره مخامخ کیږي. زما باور ده چې جګړه زیاته شوې ده، ولی په ټوله کې د سیګار دغه ارقام چې دوی ذکر کړي دا یو ثبوت غواړي.
سیګار د امریکا د څارنې ځانګړي اداره ده او د افغانستان په تړاو راپورونه خپروي. دا اداره د امریکا مرستې له افغانستان سره څاري.
د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټي کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست انتخابات به د 1398 هجري شمسي کال د حمل په 11مه سرته ورسیږي. د پاکستان پخوانی معذور شوی صدر اعظم نواز شریف چې د اداري فساد او رشوت خوړلو په جرم 10 کاله قید تیری له روغتون نه بیرته د راولپنډۍ د ایډیالا زندان ته انتقال شوی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې مؤسسې یا CIPG نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 10مه په افغانستان کې سږکال د جولای په میاشت کې د ملکی تلفات په اړه خپل رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په دغه میاشت کې په 2 ولایتونو کې 222 ملکی کسان وژل شوي او 314 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې د تحمیمې په نوم یوې بااستعداده شاګردې لومړی مقام ګټلی دی. هغه د کابل د افغان ترک لیسې نه فارغه شوی وه. د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قمندان له ایراني مشرانو سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. جنرال جعفری ویلي دي چې تهران به هیڅکله هم د نوموړي په وینا له ستر شیطان سره د خبرو کولو اجازه ورنه کړي. دا لومړی وار دی وروسته له هغه چې جمهور رئیس ټرمپ د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته د بې قاعدو شرطه مذاکرات وړاندیز وکړ او لوړ پوړی ایرانی چارواکی د هغه دغه وړاندیز ردی. د پاکستان د سترې محکمې او لوړ پوړی قاضي قضات د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI د ملک په سیاسي چارو کې په لاسوهنو تورن کړی ده او دا پوښتنه کړې چې پوځ دی ورته توضیحات ورکړي چې یو منتقاعد پوځي جنرال څنګه کولای شي چې د پوځي مقرراتو برخلاف په یو خارجي هیواد کې رسمي نظامي دنده سرته ورسوي. د دغه قاضي ښکاره اشاره د پخواني لوی درسي جنرال کینی ته وه چې په سعودي عربستان کې د عربو د ائتلاف د نوي قمندان په توګه تیر کال وظیفه پیل کړه. په د نوښار په زوله کې د پښتو ژبې یو مشهوره سندرغاړې ریشما د یوې کورنۍ شخړې له امله وژل شوې ده. په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر سندرغاړې د پېښور په شمول له خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې په مرموزو حالاتو کې وژل شوي دي او توقع ده چې نن د چهارشنبې په ورځ به د یو لږ ځانګړو مراسمو په لړ کې امریکایي قواوو ته په جنوبي کوریا د امریکا د هوایي په حالت کې په څو تابوتونه چې ګمان کېږي د هغو امریکایي عسکرو مړي پکې دي چې د 1950 میلادي په لسیزو کې د کوریا په جنګ کې وژل شوي او مړي په شمالي کوریا کې پاتې وو تسلیم شي. خو د امریکا یو امنیتي چارواکي امریکا غږ ته وویل چې شمالي کوریا چارواکو ته تر اوسه پورې دغه مړو د هویت په اړه پوره دلایل نه دي وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.